مشال ریډیو بلې خبرونه کې ز ستاسو قربا ګل ایازم ستړي مشي په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې دي په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه لومړی ستونزې او سرکار او دویم د مشال د رڼا لاندې بحث چې ژوندۍ خبرونه ده تاسو اوریدل شئ خو د هر سن وړاندې د دې سات مهم او تازه خبرونه د انیسا اجمل ناورو
د خبرونو سرټکی امریکا وايي پاکستان په افغانستان کې د سولې لپاره مهم رول لوبوي طالبان د خبريال مکرم خان عاطف د وجلو ذمہواری قبول کړي افغانستان د پاکستان نه غوښتنه کړي چې د دوی سلګونو کانټینرونو ته د اوړېدو اجازه ورکړي او اوس د خبرونو تفصیل امریکا وایي افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره پاکستان مهم کردار لوبولی شي سیمې ته د امریکا د پاکستان او افغانستان لپاره ځانګړي استازي مارک ګرسمن د سفر نه وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر ویل پاکستان ویلي نوموړي دی دغه هیواد ته خپل سفر وزنډوي نوموړي زیاته کړه افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره د پاکستان هڅې ډېرې ضروري دي او په دې لړ کې دوی د پاکستان سره د خپلو اختلافاتو د ختمولو هڅه کوي بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي انتصار سلهری مشال ریډیو ته د دې پریکړې پخلی وکړو او زیاته یې کړه
پاکستان
د پاکستان دا وخت امریکا سره تعلقات په داسې مرحله کې دي چې ترسو په دې کې سفر مختګ نوي شوه او زمونږ پارلیمان څه فیصله نوي کړي نو د هغې نه وړاندې د مارک ګروسمن د رابللو څه فائده
د پاکستان او امریکا اړیکې د 2011 کال د مئی د میاشتې نه د کړکیچ ښکار شوي ځکه چې امریکایي پوځیان او پاکستانی حکومت په باور کې نو اغستې او په ایبټ آباد کې د القاعده پخانی مشر اسامه بن لادن په نخښه کړی وو د پاکستان د قبایلی سیمې ممندو سره تعلق لرونکي خبريال مکرم خان عاطف چې تیر مخام په شبقدر کې وسلوالو په ډزو وجلو خاورو ته وسپارل شو مکرم خان د امریکا غږ دیوا ریډیو او د پاکستان د اردو ژبې چینل دنیا نیوز سره کار کولو طالبانو د خبريال مکرم خان عاطف د وجلو ذمہواری قبول کړي د دې یو بیان احسان الله احسان مشال ریډیو ته په یو ټلیفوني تماس کې ویل مکرم خان عاطف د دوی خلاف رپورټونه ورکول خو بل پلو د عاطف ملګری خبريالان او د ډیوا ریډیو مسول نفیس ټکر وایي مکرم خان آزاد او به طرفه رپورټونه جوړول د ممند سره تعلق لرونکي خبريال شاکر الله ممند وایي دوی درې ورځې ماتم مازی هغه زیاتوي
زمون خو د پرسل په ساته مې درې ورځې احتجاج دي او مسلسل هم د ټول پروګرامونو بایکاټ کړي او د دې قاتلانو د گرفتارۍ مطالبه کو دا غو پر زمونږ احتجاج شروع دي درې ورځې به زمونږ په دې باندې سوګي په مومند جنسي کې په پرسل کې تورې جنډي منګل چا پیر له ګولې دي د پرسل
د امریکا غږ د جنوبی ایشیا مشرا سپوږمۍ میوندې وایي د دوی اکثره خبريالانو ته د وسلوالو لخوا دړکې ورکړي کیږي د افغانستان د خزانه وزیر حضرت عمر زاخلوال په اسلام آباد کې د ځایي چارواکو سره کتلی او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ په اړه یې خبرې کړې دي افغان چارواکي د پاکستان نه غوښتنه کوي چې د کراچۍ نه تورخم ته په لاره د دوی ولاړ سلګونو کنټینر دې خوشي کړی شي افغان چارواکي وایي د دوی په کنټینرو کې ناټو ته سامان نه لیږل کیږي د پاکستان د خزانه وزیر عبدالحفیظ شیخ ویل دوی به د معاملې غور کوي او ضرب یو پریکړې ته ورسیږي د افغانستان په مرکز کابل او ګیرنشمیر خارونو کې د واورو د ورېدو له امله خلکو ته ځاني او مالی زیانونه رسیدلې دي چارواکي وایي په بدخشان ولایت کې په 13 ولسوالیو کې سختې واورې ولیدلې دي او 14 ولسوالیو لارې تړلې دي په تیرو دوه ورځو کې د سختو واورو له امله 6 کسان وژل شوي دي او ګڼ شمېر نور جوبل شوي دي د افغانستان په اکثرو برخو کې خلک شکایت کوي چې حکومت ورسره مرستې نه دي کړې د حبشي ایتوپیا سرکاري ټلویزیون خبر ورکوي چې د دې هیواد په شمال سیمه افار کې 500 بهرني سیلانیان وجل شوي دي په سملاسي ډول د بهرنو کسانو شهريت په ډاګه شوي نه دي خو راپورونه وايي د جرمني د بهرنو چارو وزیر په دې لټه کې دي چې چې معلومه کړي آیا د وجل شوي کسانو په مینس کې د دې د هیواد وګړي هم شامل دي او کنه. د ایتوپیا سرکاري ټلویزیون د دغه هیواد د دفاع د وزارت د چارواکو له خولې وایي بهرنیان په هغه سیمه کې پناه شوي چېرته چې یاغیان فعالیت لري. راپورونه وایي یو شمېر نور بهرنیان جوبل حالت کې روغتونونو ته هم وړل شوي دي. مرسته کوونکو ډلو د ایټالیا د حادثې سره مخ شوي بیړۍ ته د 500 نورو کسانو جسدونه هم راوستلي چې دې سره د مړو ټولو شمیره یولستا رسیدلې ده. تر دې مخکې چارواکو ویلو چې نه هیڅ کسان ترې رک شوي دي، نو په دې توګه د 43 نورو کسانو برخلیک لا هم نه دی معلوم. دا بیړه د جمعې پر ورځ د حادثې ښکار شوي وه او پکې 2200 کسان سپار وو. د بیړۍ مالک حادثه د کپتان غلطي بولي، خو عدالت کپتان د زندان ناخوشي کړي او په کور کې نظر بند کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي د شام په ولسی خلکو چې د حکومت خلاف مظاهره کوي د حکومتي ځواکونو تشدد د زغمولو وړ ګام نه دی. اوباما وروسته له هغې دا څرګندونه کړي چې د یمن باچا عبدالله سره یې خبرې وکړي او زیاته یې کړه چې دوی هڅه کوي په ډیپلوماټیکو هڅو ولس مشر بشار الاسد ته مجبور کړي چې واقع پرېږدي. په شام کې فعالین وایي د نهې پروز په حمص ښار کې د 20 کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به هم د حال کې هڅه کوي چې د روسیې لخوا د وړاندې شوي قرارداد پاړه چې د تشدد د ودرولو غوښتنه کوي بحث وکړي. روسیا د شام مهم ملګري هیواد ګڼل کیږي. هم دې سره خبرونه ختم شو.
خبرونه مده مشال ریډیو نو اوریدل چې انیسا اجمل تاسو ته وړاندې کولو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه د انټرنیټ د لارې www.mashalradio.com باندې کتلې اوریدلې او لوستل شي. اوریدونکو اوس وخت شوه دی 19 پروګرام ستونزې او سرکار. دا پروګرام زموږ همکار مجید بابر تاسو ته وړاندې کوي هر اونۍ. نو راځي چې په ګډه دې پروګرام ته غوښ شو.
اوریدونکو ستاسو کوربا مجید بابر یم او د مشال ریډیو په ونی د خبرونه ستوندې او سرکار کې مو هرکلی کوم. د پاکستان په قبایلی سیمو کې د 1901 کال نه نافذ قانون اف سی آر چې د هغه وخت د برتانوي راج لخوا په دغو سیمو کې عملي شوی و تر دا مهال عملي دی. د 2011 کال د اګست په 12 نیټه د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د یو صدارتي حکم له مخه په دغه قانون کې د بدلون حکم نامه جاری کړې وه، خو تر دا مهال په دغه قانون کې په ځمکه څه د بدلون نښې نښانې نخکاری. همدغه زمونږ د نننۍ ونې د خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده. څو کاله مخکې د میرانشاه د صفدر داوړ پلار ملک رفیق داوړ هم د اف سی آر قانون له مخې د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی نیولې او بندي کړې وو. صفدر داوړ راته د خپل پلار د نیو کیسه سپدې ټکو بیان کړه.
دا بالکل ما ته اوس هم یاد دی چې مونږ والد صاحب یوزل خلاص شو وټو وټو زمانتونو باندې، نو دوام دل چې بیا د پسه صدار اغلل او تحصیلدار دای جیل لري کړو، نو زه ورسره وم. تا پوښتنه ورنه وکړه چې دا څه چل دی، نو ما والد صاحب دې نه پته وکړه چې دومره خو پته ولګي چې څه خبره دی څه مسله دی. نو صرف دې وی چې نه دا بس پی ایس آی آرډر دی چې دا تاسو ونیسئ، لکه زه په دا باندې اوس هم ګوایم چې ده ته په خپله دا پته نه وه چې زه کوم غا باندې ونیوای شوم او څه مسله دی. اصل کې د اف سی آر چې کوم دی داغه پولیټیکل انتظامیه تر اوسه پورې داسې استعمال کړو چې لکه ما پخپل د پولیټیکل ایجنټ سره یا د اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ سره یو تعلق جوړ شو، نو کلی کوم کې چې ما کوم مخالف ته هغه د باو کولو لپاره اف سی آر به بیا استعمالې دو بس چرته به دا دفاع په ولګوله چې دا یا بهاوت جوړوي یا یوا کوي یا بل کوي.
د راپورونو تر مخه دا مهال د پاکستان په بیلابیلو جیلونو کې د اف سی اختیار قانون لمخه په زرګونو قبایلی خلک بندیان دي. په پیښور کې د فاټا د وکیلانو د اتحادیه یا فاټا لایرز اسوسییشن یو مشر عبدالکریم محسود نه پوښتنه وکړه چې دا مهال څومره خلک بندیان دي. نو هغه وایي
مخه ته یو لیست پروت دی چې دغه لیست کم دی کنه، دا هغه پریزنرز دي، هغه قیدیان دي چې کم دوی انډر ټرایل کړی دي د اختیار د کیسونو لاندې. نو دا بالکل حکومتي یو کاغذ دی. 66 کسان چې کم دي زمونږ د خبر ایجنسی داسې کسان دي چې هغه 40 ایف سی آر 21 ایف سی آر لاندې او هغه پینل کوډ والا چې کم 121 122 پی پی سی والا دافی دي هغه یې ورسره ملاو کړی دي. بعضې داسې خلک دي چې هغه بېخي ګناهګار نه دي، نو په هغه باندې 400 او 401 پی پی سی دفع لګولې ده چې دا د غلو د ډاکوګانو مرګري دي. او بعضو خلک یې صرف په 40 ایف سی آر کې ایښي دي چې بایي دغه نه خطره ده، حالانکه دا دومره خطرناک خلک نه دي. بیا چې دا کاغذ زرا وړو نو دینه پس مونږ ته چې کم نور کسان ملاو شوي دي، دا په سنټرل جیل پېښور کې دي. دا کم 66 کسان چې ما درته وخیل دا په پېښور کې دي. او داسې په یو 12 کسان چې کم دی هغه د مومندو کسان دي چې هغه یې دلته را لېږلي دي او په جیلونو کې پراته دي د 13 او 14 او 15 کالو نه، او د دوی ټرایل نه کېږي. داسې که تاسو وګورئ ډی خان سنټرل جیل دی، په هغه کې 12 کسان یو ځای دي او بیا 6 کسان بل ځای دي. هریپور ته لېږلي دي د دغه منطقې خلک دي، هغه هم په داسې کیسونو کې دي چې 40 ایف سی آر او 21 ایف سی آر او 122 دفعې په لګولې دي، یا یې 400 او 401 دفعه په لګولې ده چې هغه دوی کله هم نه شي ثابتولی. او د لکی مروت د جیل چې کم پوزیشن دی هغه کې هم 7 کسان دي چې هغه په 40 ایف سی آر په 21 ایف سی آر کې ګیر کړي دي او جیلونو ته اچولي دي. داسې یو بل لیست مخې ته راغلو چې هغه د ډی خان سنټرل جیل دغه دی لیست دی، هغه کې 48 کسان چې کم دي په سنټرل جیل شې دي. او مختلف پولیټیکل لانو لکه اے پی او ساؤتھ وزیرستان ایجنسی ٹانک، او اے پی اے لدا، او اے پی اے وانا، اے پی اے پولیٹیکل ایجنٹ ساؤتھ وزیرستان ایجنسی، دوی کاگنیزنس اخیستای دی. او دا غه په سنټرل جیلونو کې هغه خلک دي چې کم خلک دوی پټولای نشي او خلکو ته خیلی دي کار راغلی دي. دینا علاوه تاسو کده لنډی کوتل حوالات وګورئ، تاسو کده جمرود سب جیل وګورئ، بیا داسې پټانګ جیل کې چې کم د پولیټیکل ای خپل جیل دی، یاد میرانشاه، یاد مومند، یاد بجاوړ، په ذراو خلک پراته دي په جیلونو کې. او تر اوسه پورې هغه خلک کوټ ته پېښ شوي نه دي. بعضې یو نیم خو دوی عدالتونو ته راولي، اکثر خلک په میاشتو میاشتو پراته دي او دا عدالتونو ته مخامخ کېږي نه.
عبدالکریم محسود صاحب، د ایف سی آر په قانون کې د بدلون لمخې به که دا بدلون واقعي عملي شي، نو بیا به دا چې څومره خلک تاسو یاد کړ او دا په جیلونو کې دي دوی ته به څه فایده؟
دې ته خو په کار وه چې دا اوس موجوده حکومت کم ترمیمات اصلاحات کړي دي، نو دوی ډېر زور په دې لګوي چې د امپلیمنټیشن په کار دی. خو زما خیال دی چې حکومتي اهلکار چې کم دي، خاص کر زمونږ پولیټیکل اډمنیسټریشن چې کم دی، هغه په دې راضي نه دی چې دغه ترمیماتو نه فایده واخلي او خلکو ته انصاف ورکړي. زما دا خیال دی چې کچیرې د ایف سی آر کې داسې ترمیمات وشي، دا اوس چې کم شوي دي دا خو امپلیمنټیشن دي او ډېر کم شوي دي، ځکه چې دا هغه مخکې زړې خبرې بیا رینیو کړې دي او هغه تجویزات دوی نه دي اکسپټ کړي چې کم په حقیقت کې قانون ته قابل قبول وي، آئین ته قابل قبول وي او قبایلو ته قابل قبول وي. او زما دا خیال دی چې کچیرې دوی په حقیقت کې په ایف سی آر کې داسې ترمیمات وکړي چې عاد خلک په ګټه وي، نو قوي امکان دا دی چې انشاءالله تعالی دا چې په ملک کې کمې بدې ورځې روانې دي دا به په خیر.
محسود صاحب، تاسو یو قانوندان هم یی او دغه څومره خلک چې دا مهال په جیلونو کې دي، نو دوی ته هغه قانوني سہولت یا هغه قانوني خدمات د پاکستان حکومت چې د یونیورسل چې کوم انټرنیشنل چارټر دی د هیومن رائټس دغه لمخه د ورکولو پابندي راغوي ته ورکل کیږي؟
نه جی، دا خو ډېر لره خبره ده. زما خیال دی چې دا خو د دوی په سوچ او په ذهن کې نشته دی چې دوی هغه بنیادی حقوق چې کوم انسان ته حاصل شوی دي هغه په اپلای کی. دلته چې کوم زمونږ د ایف سی آر لاندې کوم حقونه دي هغه غصب کیږي، دلته چې زمونږ د کانسټیټیوشن اف پاکستان لاندې کوم بنیادی حقونه دي هغه غصب کیږي. د تاسو د اطلاع لپاره زمونږ د قبایلی وکیلانو د طرف نه یو پټیشن جمع شوی دی سپریم کورٹ آف پاکستان کې. هغه کې مونږ بنیادی حقونه غوښتي دي او هغه کې مونږ د آئین پاکستان آرټیکل 247 چې کوم دی هغه مونږ چیلنج کړی دی چې د دې آرټیکل په وجه باندې زمونږ د خلکو بنیادی حقونه غصب کیږي.
محسود صاحب، د پاکستان سپریم کورٹ خدا محال هر فیصله په ورځو کې او په هفتو کې د هغې نوټس اخلي او په هغې باندې ٹرائل شروع کوي خلکو ته. نو ستاسو د دې 247 د آئین د 247 ماده چې تاسو چیلنج کړې ده، د هغې باندې څه نوټس جاری شوی دی حکومت ته، وفاق پاکستان ته؟
انیشل سټیج کې خو هلته سپریم کورٹ کې چې کوم دی ابجیکشن ته ولګېدل، بعضې داسې کمزوری وي پټیشن کې چې هغه مونږ برابر کړلې. اوس ان قریب زما خیال دی چې انشاءالله دا به د ججانو مخامخ شي، نو بیا چې ججانو مخامخ شي دې باندې بحث وشي، هغې نه پس دا امکان لري چې هغه به فیډریشن آف پاکستان ته هم نوټس ورکوي او هغه به پریزیډنټ آف پاکستان ته هم یي چې بھائی دا خو چونکه د تاسو اختیارات ته او دې کې آرټیکل 247 کې تاسو څه یې
دا چې په اف سی آر قانون کې د بدلون د صدارتي حکم سسلور نیمې میاشتې وشوي، آیا اوس هم دغه قانون له مخه په قبایلي سیمو کې خلک نیولی کیږي او کنه؟ دا پوښتنه مې د قبایلي سیمو لپاره د سیکرټري لا طارق حیات خان نه وکړه.
گرفتاریاں شوی هم دي، نو د دولسم د اتمې میاشتې دولسم تاریخ نه بار چې کوم حکم نافذ شوی دی هغې په مطابقت شوی. اخوا دې څوک نه دي.
طارق حیات صاحب، د دین پرته چې څومره د اختیار د قانون لاندې خلک په جیلونو کې دي او د هغې شمیره د 300 نه زیات بعضې خلک ښایي، تاسو ته به د دې دقیق معلومات وي، نو د هغو خلکو په اړه باندې اوس څه فیصلې روانې دي؟ آیا هغوی ټریبیونل ته حواله کیږي؟ د هغوی په اړه څه نورې فیصلې کیږي؟
بل چیز ټریبیونل چې د نو ټرایل کورټ نه دی، ابتدایي سماعت لاندې عدالت کی. ٹریبیونل کو اپیل د پارا ځای دی، نو اپیل باندې چې کوم کیسونه راځي ٹریبیونل به هغه کیسونه او ٹریبیونل د پارا یو سل 50 پوسټونه وفاقي حکومت اوس منظور کړ او ٹریبیونل به خپل کاروایی خپل اپیلیټ لیول باندې اپیل لیول باندې جاری شي.
نو طارق صاحب، که دار ته وایي چې دا مهال سرکاري اعداد و شمار څه دی چې څومره خلک د اف سی آر د قانون لاندې په جیلونو کې دي؟
جناب، اف سی آر خو صرف یو دغه نه، تاسو اشاره جوړې، صرف چې دنه 40 اف سی آر ته، اف سی آر کې 8 اف سی آر شته چې کوم کې قبایل په یو بل باندې سیول نوعیت دعوی کوي د ملکیت او دغه پیسو لین دین، 11 اف سی آر دی چې کوم کې عام جرائم چې دنه دغه کېږي، دا خو پوره اف سی آر دی، یو قانون خو نه دی، یو شیک خو نه دی.
نو د دې ټولو مجموعي توګه باندې څومره خلک دا وخت په جیلونو کې دي؟
دا به جی انسپکټر جنرال پریزنس نمبر تاسو معلومات وکړي.
د اف سی آر د قانون له مخه دا مهال د پاکستان په بیلابیلو جیلونو کې د بندیانو او د دغه بدل شوي قانون د عملي کولو په اړه مې د پاکستان په پارلیمان کې د سفران د کمیټې چیرمن ساجد حسین توري نه پوښتنه وکړه. نو هغه وویل،
خبره دا راځي چې زه په دا خبره وکم بالکل دې په باره کې کا د سینیټ سفران کمیټې دی او کا د قومي اسمبلی سفران کمیټې دی، دې باندې باقاعده موږ بریفنګ ملاو شي، باقاعده دې باندې موږ خبرې شوې دي او باقاعده دې باندې موږ ریکمنډیشن ورکړي دي کوم افتیار کی کوم ترمیم راغلو په دې باندې پوښتنه دارې حکومت خپل عمل درآمد او ادب کار سکون نه داده. گورنر کې پکې رې خبر پښتونخوا دی چې هغه دا شی په فاټه کې امپلیمنت. خو زه افسوس سره دا خبره کوم، لورنیمې 15 میاشتې وشولې، اوس ته پورې هیڅ قسم ته امپلیمنټیشن مطلب په فاټه کې د افتیار ورنه شو، کوم نوی آرډر شوی. خو بیا بل طرف ته وګورې، کوم تیر شوي تقریبا هم 3-4 میاشتې کېږي د پرزیډنټ یو آرڈر ایشو کړی دی، دینه بعد مطلب دا رہے کوم خلق جلون دتی نه هغه کې به آرمیم دخل وی، نه هغه کوم نه هغه ډایرکټ امپلیمنٹ شو ولو کوم د آرمی پورا هغه کوم قانون ته مطلب رہے فاټه باندې لګو شو ولو نه کی ته اوس کوم کې دی نیولې شي نیولې کیږي، نو هغه پولیټیکل ته ونې سیم نه کې آرمی ولا کور وی او آرمی ولا خپل ونې چې خاص د آرمی ولا کور هغه امپلیمنٹ شو. خو څومره پولیس دی اف سی آر خبر، اف سی آر اوس پر امپلیمنٹ شوی نه دی.
نو ساجد حسین توری صاحب، دا مهال د اف سی آر د وجه نه څومره خلق په جیلونو کې دي؟
یاره اندازن خو دا زویل شم ته کم از کم 300-900 خلق په دې جیلونو کې وي او دې کې داسې خلق هم شته چې هغه هیڅ پټم نه لګي. دا خو په باوجود بس داسې خلق دي چې هغه مطلب داره تو کوم جلونو کیری هغه ان ال ته تفتیش وشي هغه نه بعد هغه بیا خوشی کړل شي. ما پاندازي سره نن سببم درې څلور سوه خلق په جلونو کې پراته
او د دوی د جرم یا د دوی باندې د الزام ستایون شوی دی. دا په کوم جرمونو کې د اف سی آر په دې قانون د عملي کولو د وجې نه په جلونو کې دي؟
بابر صاحب خبره خو دا رہے کله نه مطلب د اف سی آر قانون اونیس سو ایک نه کوم لاګو شوی دی. هغه نه بعد قبایل نن ورځې پورې دا تپوس نشته چې ته په څه شي ونیولی شوی او په څه شي نه یې نیولی شوی. خو قبایل خو اکثر که جیلونو ته ځي نو مطلب دا دی چې هغې ته تپوس نشته. خو که هغه پسې ته منډې رمنډې وایي هم نه هغې کې هم شپږ اته میاشتې تېرېږي.
نو ساجد حسین توری صاحب لکه څنګه تاسو خبره کوئ چې هغه قانون چې اکشن اینڈ ایڈ بل رائټ ورته ویلی نو هغه خو زر تر زره عملی شو او د هغې نه پس هم خلک نیولی کېږي او فوج ځان سره بوزي. خو هغه قانون چې د پاکستان یو با اختیار یو ډیر اعلی پای او د اعلی اختیاراتو واکمن صدر کړو نو هغه نه عملی کېږي. دا خند چرته دی
جی. اول خبره خدا دے تر کوم پر زر ګورم د پارلیمنت غړیو او پارلیمنت غړی ته کوم هغه په ټوله دنیا کې د پاتې د چت جمهوریت وی ارت د پارلیمنت غړی ډیر پاورفل کوم څه د قبایل کوم غړی یو کنه موږ ته هیڅ قسم څه پاور نشته. نن نو د مو خبره تاسو وګنس هغه کې مین وجه دار یو خو مو ته څومره یو ار چ خپل خپل رای دی ار قبایل مین بر خپل خپل رای دی مو څه خاص اتفاق نشته. بعض د شي نه دي چې موږ اتفاق شته دی صحیح دی هغه کې مطلب کوم فنڈونه راځي څه شي راځي خو ته کله داسې خبره راشي هغه کې به اصل دي خپل رای دی نو څوک پرې کوم دي دا شی سیاسي اکټیویټیز کوم پاټه د اکسټینډ کړو د دې نه بعد کوم خلک راځي سیاسي خلک کې کوي هغه نه په دې شي کې څه نه امپروومنټ وشي. اوس فیل هال کې امپروومنټ هم نشته. په دې خبره کې اف سی آر خبره کې حضور ده هم په دې کې ګورنر صاحب هم ډېر کمزور دی پته نشته دې څه وجه لري هغه دا شی مطلب دی نه په پاور امپلیمنټ کوي شي او نه په خورې زره امپلیمنټ کوي شي. دا کار خدای گورنر ری په کار دره ځای عدالت کې کوم کمشنران دي پولیټیکلان دي هغه دا اډرس ایشو کې چې دې باندې تاسو ضرور نه ضرور امپلیمنټیشن وکوي خو هغه هیڅ قسم ته رزلټ نه روزي. او گورنر صاحب سره مو په خپل سوسو میټینګونه شي هغه په دې میټینګونه کې بار بار دا وینا کوي چې دې شی باندې دا شی په کار کې امپلیمنټ شي او رزلټ نه توږي.
نو تاسو په نظر باندې ګور تاسو په سیمه کې یي او تاسو د دغه ټولو حالاتو نه خبر یي واکمن اختیارات خلکو سره تاسو ملاقاتونه کوي اساس اندازه سده دا سوق پکې خنده چي
زما خو خپل اندازه دا ده چې قبایل کی کوم شهر روان دي قبایل یو خپل مفاد لپاره استعماليږي هغه ځکه یار یو پولیټیکل ایجنټ نوسته هغه دې قبایل غم نه لري مړ هغه قبایل ته انصاف ورسته هغه دې هغه په دې چکر کې راځي چې زما پر مټونو تومره خرچي زما باندې نه تومره ټکونه کراشي زه به تومره پیدا کم او مخ کې به تومره ور کوم ټول دا سیستم روان دي. که خپل سوچ وکي اکثر په دې دا خبره راځي چې قبایل ټیکس نه ورکي قبایل دان نه ورکي قبایل دان نه ورکي زه په خپل دائم زه دا غوټه دواله رم چې په دا مو غوټو ټو میټینګونو کې هم دا خبره کړې ده چې موږ قبایل ټیکس هم ورکو د نورو پاکستانیانو نه هم ورکو مو باندې کوم ټیکس نه نه لګو هغه کې موږ مطلب په میډیسن کې موږ ټیکس ورکو د بجلې او د پی ټی سی ایل چې کوم بلونه راشي موبایل پاک کې موږ ټیکس ورکو په تنخواګانو کې کوم قبایل ته نه متراشي کې موږ ټیکس ورکو ایون ته بتاسو دا وایم تو کمی زلینا کنا چې خاورې قبایل ته داخلي کې بغه باندې مو پرمټ پر کو پرمټ مطلب ټیکس نو کم از کم حق دې سمټ باندې خاورې باندې چینې وړو څه شی دې اته چې باندې مو ټیکس ور کو دا هغه ټیکس کوم دې کې دې جمع کیږي پولیټیکل نه هغه نه اډیټ شتا نو مطلب هغه څوک ته پوس کوي شي دا چرته زی دا انګریز باندې نه دا قانون دې مو خدا غوړو ته په کار دې دې باندې چیک اینڈ بیلنس سیستم
یې به توري سه بس تاسو خیال لې چې تاسو د پارلیمان د غړو نه د پاکستان د صدر نه او د دې ټولو د پارلیمان نه طاقتور خلک پولیټیکل ایجنټان دي؟
بالکل زمونږ د علاقي ته کوم دغه خلک دي بالکل زمونږ ځکه زورور دي ضرورت په دې دي چې نه هغه خبره واوري او نه خبره مني.
نو توري صاحب د دغه طاقتورو خلکو په شا د طاقت غټه وجه څه ده؟
غټه وجه خو دا ده لکه تاسو ته ما وختي خبره وکړله چې یو شی خو دا دی چې زمونږ ګورنر صاحب خپل کمزور دی خپل مطلب دی کوم دي سره پاور دي هغه نشي خیر نه دا کار کوم دی د قبایلو سره خو ډایرکټ سره بیتا چې کومه دغه د پرزیدنټ دی او د ګورنر
انجینئر شوکت اللہ صاحب وفاقی وزیر ویلو چې همدا اوس فاٹا ٹریبیونل د پاره وشو هغه یو خط راغو او دغه سانکشن شو نو هغه فاٹا ٹریبیونل باره کې څه پرمختګ شوه دی
خبره خدای نه زه اکثر خبرې کوم حکومت لري ما ته پاتې پاکستان دا تقریبا 3000 دا خط راغلو خط لاړو پیسې راغلي پیسې برزی کنه مین چې دا اوس پرې ریلیز نه دي شي تو پرې ریلیز نه وي شي اور پرې مطلب دې باندې خبره نشم کولای مونگ دے باندھے لگے تیرسی 22 تاریخ باندھے مونگ میٹنگ کرے ہو دیکھی مونگ فائنانس والا رخ دیا ہوئی تب مونگ مطلب ڈسٹرکٹ دی طور بندی دی دی تیرا قبائل سر رہتا ہے مکہ ہوئے قبائل سر آتا سے ڈی سخت رہتا ہے کہ ہو تب کمی پیسے اول پریزیڈنٹ ہوں مانا لے پرائم منسٹر ہوں مانا لے پندل ہے سارا بر روپے تا سے اس کے ٹال ما ٹال کا ہوئے ندی والی نہ قربانی مونگ ویر کو گھر کا موشو تابا موشو اور مونگ سارا مطلب رہتا سے دو نمبری ہم کو
اوریدونکو که ستاسو هم څه ستونزه وي نو زموږ تر غوږونو یې ضرور ورسوئ چې موږ یې د سرکار غوږونو ته ورسوو. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله مو مل او ستونزې مو حل.
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
چاپ یارے کی ملنگی کے ندا چاپ یارے کی کاروبار کرے دے چاپ یارے کی کاروبار کرے دے جانا 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 مات گل گزار کرے دے جانا مات گل گزار کرے دے جانا مات گل گزار کرے دے جانا مات گل گزار کرے دے
اور دن کو په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې شې بي دي د دې سات مهم او تازه خبرونو سرټکی با د انیسا اجمل نوورو
امریکا وای پاکستان په افغانستان کې د سولې لپاره مهم رول لوبول شي. طالبانو د خبريال مکرم خان عاطف د وجلو ذمہواری قبول کړي. افغانستان د پاکستان نه غوښتنه کړي چې د دوی سلګونو کنټینر ته د افغانستان ته د تلو اجازه ورکړي. په افغانستان کې کابل او نورو خارونو کې واورې شوي خلکو ته ځاني او مالی زیان رسیدلی. په ایتوپیا کې 15 سیلګری په ډزو وجلي شوي دي.
انیس اجمل چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کول اوس وخت شبې دی 19 پروګرام د مشال د رڼا لاندې بحث دا پروګرام زموږ همکار عبدالحی کاکړ تاسو ته وړاندې کوي. عبدالحی کاکړ لا سره په سټوډیو کې دی نو هغه به خپل میلمانه او د نننی پروګرام موضوع تاسو ته معرفي کوي.
ډېر مننه ګلایز اوریدونکو د عبدالحی کاکړ سلامونه مني. لکه څنګه تاسو په خبرونو کې اوري د مومندو په قبایلی سیمه کې د امریکا ژغ ډیوه رادیو خبريال مکرم خان خپل کور سره نږدې د وسلوالو په یو برید کې وژل شوی دی. د مکرم خان خپلوان وایي هغه په جمعات کې د لمانځه وروسته کور ته روانو چې په موټر سایکل سره دوه پټمخو کسانو ډزې پرې وکړي. طالبانو د وژنې ذمہواري په غاړه اخیستې ده. د صحافت د ازادي او د خبريالانو د ساتنې نړیوالې ډلې پاکستان د خبريالانو لپاره د نړۍ یو خطرناک هیوادونو څخه غنی. په امریکا کې میشه د صحافتي ازادي یو غیر سرکاري اداري کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست په خپل یو رپورت کې ویلي چې په 2010 کال په پاکستان کې 12 خبريالان وژل شوی. له کال 2004 راځي شاوخوا 12 قبایلی خبريالان وژل شوی دي. د وژنو شاته څوک دي د دې پلټنې سوي او کنه په پخوا کې د وجلسو خبريالانو کورنۍ په څه حال کې دي او د قبایلی سیمو د پارلمان غړي د خبريالانو د ژوند په ژغورلو کې څه رول لوبوي دا او نورې پوښتنې د مشال تر رڼا لاندې بحث کې چېړو. له باجوړ ایجنسی څخه د قامي اسمبلی غړي اخونزاده چټان په 2008 کې په باجوړ کې د وجلسوي خبريال نور حاکم ورور فضل حاکم او د مشال خبريال او د قبایلی سیمو د خبريالانو د اتحادیې پخوانی مشر سیلاب مسعود مومیلمانی دي. سودری واړو ته هر کله کوم سیلاب مسعود صاحب پایل بل تاسو زخه وکما یعنی د مکرم خان عاطف وژنه د خبريالانو د وژل کېدو چې کوم لړۍ له 2004 راځي روانه ده دا د خبريالانو د پاره یو غټ ټکان دی کنه. خبريالان همیشه په دې سوچ او فکر ژوند او کار کوي چې د دوی ژوند کله هم محفوظ نه دی.
بالکل ککر صاحب دغه رنگ بند دال کچ تاسو وویل د مکرم عاطف مرګ د قبایلی صافیانو د پښتونخوا د صافیانو د پاره یو بل داسې ټاک دی چې دوی ورژدول او دوی په چې لکه څومره اول فکر جن او په سوچونو شو د هغې نه د دې سره یو په سله بندې نور دغه غمونه دا فکرونه او دا سوچونه ورسره زیات شول. د ما خپل خیال دا دی چې خبریال د هر چا وي خبریال د هیچ چا نه وي خو د دې باوجود غ په پښتونخوا په ټول ملک او په قبایلی سیمه شي خصوصا لکه تاسو په خپله باندې ذکر وکړل چې په قبایلی علاقه شي د 2004 نه تر اوسه پورې د مکرم سره د وژلو خبریالانو شمېر 12 ته ورسېده او په دې رنګ باندې د پښتونخوا چې پښتونخوا شي چې په دامو داس څومره خبریالان مړه شوي دي دا هغوی شمېر یو کم دېرش دی. او د دې سره سره زه به دا ووایم چې قبایلی صافیان د مکرم عاطف د مرګ سره په رښتیا سره یو ځل بیا هغه مشکلات او هغه تکلیفونه او هغه مرګ ژوبلا چې دوی ورسره مخامخ شوي دي یا چې د کومې ویره کېدله هغه بیا ثابته شوله. او په دغې رنګ باندې قبایلي خبریالان دا نه چې د اوس یا د دولس کسان میږه ورکړل د دې نه علاوه دا خطرې آینده هغه موجودې دي د ځکه چې پرون د ما سره طالبانو چې چا رابطه کړې وه هغوی دا ذمهواري اخیستې وه د مکرم عاطف د مرګ ورسره یې دغه ویلي وي چې نور خبریالان هم د دوی په نقشه باندې دي. خو د دې سره سره زه به دغه وویایم چې دا قبایلي خبریالان زه د عجزان شمېره زه د دوی بېطرفه شمېره. او د دې سره دا خبره عامه ده چې په اول ځل باندې چې د طالبانو د مکرم عاطف د مرګ پړه په سر اخیستې ده خو د دې نه مخکې چې څومره خبریالان مړه شوي دي د هغوی نه څه تحقیقات شوي دي.
سیلاب مسعود صاحب هم دغه خو په پایل کې دا ووایو کنه لکه څنګه چې د خبریالانو چې کومه مسلکي ذمہواري ده په هغه کې دا دي چې دوی ډېر بې طرفه وي او له هیڅ چا سره نه وي صحافي معنا دا ده. خو آیا طالبان چې دغه اوس ذمہواري قبلوي او دا لومړی ځل دی چې دوی د یو چا د وژلو ذمہواري د خبریال غ قبولوي د دوی یعنی ګیلې شکوې یا اندېښنې څه دي چې دوی دومره انتها ته رسي؟
تر څو پورې چې ما ته پرون پته ولګېدله دوی د مکرم او ورسره نور د دې ریډیو ځینې خبریالان دي چې هغې ته د یوې چې موږ څو میاشتې مخکې اطلاع کړې وه چې تاسو کوم رپورټونه خوروئ هغه د امریکې امداد کوي او د طالبانو په نیمګړتیا باندې تمېږي تمامېږي یا د دوی کمی کوي. او دې دپاره بیا د هغوی خپل موقف کې خو د ما خپل موقف دا دی لکه تاسو ول او ما وال غدر تول چې خبريال دې هر چا وی خبريال دې اچا غنوي او زب دغه وین چې دا قبایلی خبريال دې چې په سمات سره طریقه باندې طالبان خو کا ګلمن دې زنه خو په بلوري دې د اغام وقف چې دوی دنیا ته وشایي بل دا چې څوک نشته دا چې دنیا ته دې دوی موقف دې دوی خبره یا دې دوی چې کوم واقعات کیږي هغه وشایي. دا هم قبایلی خبريالان دې چې د اره طرفه په تومتونو لاندې دي په مار په ژوبلې لاندې دي خو بیا د دې سیمې نه د دوی څه دا څه ترجماني کوي.
سمه ده سیلاب صاحب تاسو د ټلیفون په لاین اوسئ. له ما سره اوس د نور حاکم چې په کال 2001 کې په باجوړ کې په ګاډي کې روان وو او د سړک د غاړي شخ بم الوتی وو او دی پکې وژل شوی وو. د ورور فضل حکیم دا وخت له باجوړه د ټلیفون په لاین باندې دی. فضل حکیم تاسو ته هرکلی کوم او تاسو زخه زما پښتنه دا چې د نور حکیم د وژل کېدو شاوخوا درې نیم څلور کاله پوره کیږي. تاسو زړه توسي چې آیا تاسو ته د قاتلان معلوم سو کنه؟
زه به تاسو ته صرف دومره ووایم چې په 2 جون 2007 باندې هغه په سلارزو په علاقه کې یوه جرګه وه چې د امن جرګه وه د هغې دپاره تللو هغې په واپسۍ کې چې را روان شو نو هغې ته په لار کې یو ریموټ کنټرول بم خوسته شوی وو چې په هغې کې د هغه د باجوړ یو ملک او د پولیټیکل انتظامي تحصیلدار هم شریک وو. او د اوسه پورې د هغې هېڅ قسم څه معلومات نه دي راغلي نه د هغې بار بار موږ دا معلومات کړی دی او دا مطلب دا دی چې رپورټونه هم کړي دي چې یاره د دوی د اوسه پورې د قاتلانو معلومات ونه شو. خو د اوسه پورې مطلب دا چې انتظامیه هم مکمل ناکام ده او د دې هیڅ قسم څه حل روانه وته دي.
یعنی فضل حکیم تاسو خپل په یعنی حکومت له خوا ځکه دا خو د ریاست په ذمہواریو کې راځي که څوک وژل کیږي که هغه خبریال وي که عام کس وي د هغه پلټنې وسي تحقیقات وسي د هغه قاتل معلوم سي بیا د انصاف عدالت ته راوړل سي نو تاسو په دې لړ کې داسې هیڅ پلټنې نه دي لیدلې یا سرکاري توګه باندې له تاسو سره څه رابطې شوي؟
د 2 جون 2007 نه د اوسه پورې چې کومه دا واقعه راغلې ده نه د دې په اړه کې د اوسه پورې هیڅ قسمه معلومات مخې ته موږ ته نه دي راغلي نه د هغو چې کوم چا چې دا کار کړی دی نه هغه قاتلان موږ ته مخله راغلي دي، نه د هغو موږ ته څه نشاندهي شوې ده، او نه څومره چې انتظامیه ده هغې هم اوسه پورې خاموش پراته دي، خو موږ ته د هغې څه مکمل څه حل نه دی راوتې.
سمه ده. تاسو د ټلیفون په لاین اوسئ. سیلاب مسعود صاحب، لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه، بیا ما پوښتنه په منځ کې وکړه، هغه دا چې دولس خبریالان وژل شوي دي، او زما چې څومره یادې شي صرف د حیات الله په وژنې په اړه باندې یو کمیشن جوړ شوی پلټونکی، نور دغه یولس خبریالانو غزمانه یادېږي که زما هیر وي، خو تاسو راته یاد کړئ چې د بل چا پلټونکی کمیشن جوړ شوی دی، تحقیقات شوي دي.
د حیات الله په برخه کې کوم صرف یو کمیشن غنو جوړ شوی، نور غا تحقیقاتي چیرنې شوی وي. د حیات الله خو شوی په دا چې د هغه دپاره میز ډېر غټ احتجاجونه کړي وي، ټول نړۍ راسره کړي وي، ټول پښتونخوا ټول پاکستان غږ کړي وي، نو د هغه د باو دومره زیات و په حکومت باندې چې هغوی کمیشن غه مقرر کړلی او نورې تحقیقاتي کمیټه یې غه مقرر کړلی، خو هغې کمیشن او د هغې تحقیقاتي کمیټه چې کومې فیصلې شوي دي تر اوسه پورې نه ټرایبل یونین آف جرنلسټان نه د پښتونخوا پېښور
سیلاب صاحب، یعنی تاسو چې کوم د قبایلي علاقو چې کوم خبریالان دي، د هغوی یو اتحادیه سته، داسې راته وایسته چې تاسو له دې چارواکو سره رابطې کړي، هغه ولې چې دا کمیشن خپل پلټنې پوره کړي دي، هغه خپل نتیجه و عوام ته نه څرګندوي، ځکه چې مقصد یې هم دا وي چې پلټنې وسي او خلکو ته معلومه سي چې څوک قاتل و، څنګه یې ووژلی او څه ووژل شو.
دغه پلټنې چې کومې دي، حکومت سره مې وخت په وخت باندې رابطې کړي دي، خبرې مې ورسره کړي دي، خو د دې پلټنې نتیجه چې کومې شر راوتلې دي هغې یې موږ ته څرګندې کړې نه دي. د دې واجه خاص دا کېدای شي چې حکومت کومې تحقیقات کړي دي، هغه شاید چې موثر نه دي، یا دوی سر ته رسېدلې نه دي، یا دوی تر قاتلانو پر رسېدلې نه دي، نو د ځکه دغه شیونه دوی نه عوام ته وښایي او نه یې ټرایبل یونین آف جرنلسټ ته وښولي دي. او د دې سره سره زه به یو ځل بیا هغه دا ووایم چې کوم دولس قبایلي طالب خبریالون مړه شوي دي، د یو کس ذمهواري خو طالبانو قبوله کړه، دا نور دولس کسان خبریالون دا چا مړه کړل. د حیات الله نه علاوه د بل قبایلي مړه شوي قبایلي خبریال نه چا تحقیقات کړي دي، او نه یې چاته سزا ورکړې ده، او نه یې نیولې دي، او نه په دې برخه نور څه پېښرفت شوی دي.
سمه ده. تاسو فضل حاکم، تاسو که داسې راته وایاست چې د نور حاکم د وژل کېدو وروسته د ده کورنۍ له دې سره، له دې پرته چې دوی قاتل معلوم کړي، حکومت نورې داسې مرستې ورسره سوي چې هغه یعنی د دې وړ وي چې لږ تر لږه خو کم از کم یو مالي کومک یا په بل شکل کې حکومت تاسو ته څه ویلي؟
زه به تاسو ته صرف دا ویم چې دا کومه خبرې تاسو وکړلې او ما د کوم جواب درکو، دا 100% خبرې دي، او څو پورې چې تاسو د مالی خبرې همدغه کوئ، نو د اوسه پورې د ډاکټر نور حکیم خان شهید ده، د بچو سره د هیڅ قسم څه مالی تعاون نه شوی. البته هغه یو شوی ده چې هغه وخت کې د دې د ایجنسو یو کوم طریقه کار شروع کړی دی چې هغه کوم وخت به مطلب دار څوک شهیدان شي نو هغه له 3 لک روپۍ ورکولې یا 4 لک روپۍ به ورکولې، د هغې نه علاوه د هغه د بچو د هغه د خاندان سره هیڅ قسم ستاون نه دی شوی، او پولیټیکل انتظامیه هم مکمل ناکام ده. بیا د هغې نه وروسته موږ د شوکت عزیز په وخت کې د هغه سره ملاقات وکړو، هغه ته موږ ټولې خبرې اترې وړاندې کړلې چې د هغه ماشومان بچي وو سما بیولي وو، خو د شوکت عزیز په وخت کې هغه وزیر اعظم هم د هغه د طرفه هیڅ قسم د اوسه پورې مالی تعاون نه دی شوی، او مکمل د ایجنسی څومره صحافیان چې دي نو هغه مکمل نظر انداز دي، او هغوی ته مطلب دار د هیڅ قسم نه څه تحفظ شته او نه څه مالي امدادونه شته.
خو نور حاکم داسې راته وایسه چې د ده پر کورنۍ پر ماشومانو باندې اوس یعنی څه ژوند یې څنګه دی، څه تیریږي پر دې ماشومانو، د دوی حالت څنګه دی؟
ناغه خو بزه تاسو ته صرف دا ویم چې لکه څومره په قبایلو کې خپل یو طریقه کار دی چې دا هغو مطلب فیملی ده، دا هغو مثال لکه څومره مشران دي، دا هغو خپل یو هغه طریقه کار روان دی، دا حقیقت خبره ده. چې کله مطلب دا چې یو صحافي د صحافي بچیان شهیدان شي صحافیان شهیدان شي نو د هغه بچو د هغه کورنۍ ته ډېر سخت مشکلات دي ځکه چې هغه خو تاسو ټولو ته معلومه ده چې کوم حالات راځي د څه په وجه باندې راځي نو د اوسه پورې مطلب دا چې لکه ښه مشکلات کې ګیر دي خو د حکومت د طرفه هیڅ قسم څه تعاون نه دی راغلی دي
تاسو ته راځم سیلاب بسو څه یعنی له دې پرته چې موږ په دې مرستو په مالی مرستو باندې خبر وکړو ځکه کېدای شي ځینې خلک وایي چې بیا د مالی مرستو څه ضرورت دی چې سر نه وي نو نور به څوک نه کوي یعنی د سر د خبریالانو د سر د ژغورلو دپاره د محفوظ کولو دپاره آیا له خبریالانو سره ځینې داسې تجویزونه یا لارې شته چې هغه بیا دغه او د دوی د وژنو دغه سلسله چې دا ختمه کړي
دا فرض ټول په کبلی خبریالون باندې پخپله باندې عرض کېږي د ځکه چې د څو پرې د حکومت تعلق تای په کبلی علاقه سه حکومت دوی ته تحفظ ورکولای نه شي او د دې نه علاوه بیا د هر یو کبلی خبریال خوا کاغه کبلی وي د پښتونخواوي یا د ملک په نورې برخه شوي هغه ته دا په کار ده چې هغه خپل صحافت په داسې انداز شو کی چې هغه کوم خطرې ویني هغه ته د اول نه بدار وي او دغه نه ځان ژغورنه وکړي او د دې نه علاوه اوس د دې سیمه چې کوم امنیت د دې سیمه د خبر کوم امنیت د امراه د دې سیمه د خبریال را امنیت دی نو د ټرایبل یونین اف جرنالیست د پلیټ فارم نه دغه قبلي خبریالان ته ډېر ډېر تربیتونه ټریننګونه او سمادارونه ورته کیږي او دوی ته وشول شي خو زه به په دې باندې زور ورکړم چې دغه څوک کوي دا نړیوال امدادونه یا داسې ادارې چې قبایلي خبریالانو باندې په دې زور ورکړي داسې تربیتونه پروګرامونه ورته مرتب ورته جوړ کړي چې دوی په دا مشکل حالات سه د خپل سر ژغورنه وکړي او خپلې کونډې یتیمان پرې نه ږدي او د دې سره سره قبایلي خبریالان په خپل غه په کار ده چې هغه د ټولو فریقونو سره رابطه و ساتي او هغه که منفي خبرې وي یا ګیلې مې نه وي په هغې باندې خبرې ورسره وکړي په دا چې دا په پښتو کښې مشهور متل دی چې ټولې مسلې په خبرې باندې سامېږي او دا زه په دې به راشي د خپل ځان ابتدا ډېر کړه چې کله په قبایلي علاقه سه کرکېجن حالات ته راپورته شو نو عالمګیر بېټنۍ ده خدای وبښي ما او عالمګیر بېټنۍ ته ډېرې زیاتې خطرې مختلف مشران سرم رابطے وکلے خبر اترم وکڑلے او بیا دا گورا چھ نو واخلا اوسه پر مرجوان دی غیو او په هر طرف باندې د هر ګل سره سره تیم غدی تعلقات غساتو
سلام سلام
ان شاء الله شکرا نه خطا باندې
یعنی سلام سی په مقصد ستاسو دا دی چې کوم کله کله غلط فهمي راځي د مختلف ډلو له حکومت سره یا له نورو ډلو سره هغه غلط فهمي د خبرو د لاري ختمېدل شي خو فضل حکیم سی تاسو دا سره توسه چې ستاسو د ورور د وچل کې دوه ورسته بیا ابراهیم خان ملته په باجوړ کې خبریالو ووجل سو دا غو هم تور چې لګیدي هغه پر طالبانو باندې لګیدلې خو په قبایلی سیمو کې ځینې داسې هم دي چې د پاکستان په استخباراتي ادارو باندې هم تورونه لګیږي تاسو سره توځي چې له هغه بعد آیا چې په کوم انداز باندې په باجوړ کې یا په دې سیمه کې تاسو صحافت یا خبریالي کوله آیا هم هغه څه کوي کنه په تاسو اوس په ډیرو پابندیو کې راګیری
زبر تاسو ته دا ویم چې څومره قبایلي علاقه کې په هغې کې صحافت کول دا د ټول نه یو مشکل کار دی خو څو پورې چې زموږ تعلق دی د خپل وطن سره د خپل علاقې نمایندګي کوو د خپل کوم مطلب دا چې کوم مسایل زموږ عوامو ته دي هغه مخکې وړلو کوشش کوو د هغې په وجه باندې په څو کې قبایلي علاقو کې صحافت نن سبا ډېر مشکل شوی دی او زه به تاسو ته دا ویم چې د 2007 نه تقریبا چې نن سبا موږ خو بالکل د اور سره لوبې کوو خو په هر حال دا زموږ یو خپل مطلب دا چې یو ذمواري جوړېږي چې د خپل علاقې دپاره موږ خپل هغه کوم مشکلات چې دي چې هغه موږ چارواکو ته مخه تکو او د عوامو هغه مسلې په حل کو. البته د دې په منځ کې موږ ته مختلف مشکلات راځي، خو ان شاء الله موږ هغه صحافت چې کوم موږ له نوم راکړل شوی دی چې د قلم په دغه باندې یو کوم هغه له یو کوم قدر ورکړل شوی دی، موږ خپل صحافت جاری ساتلی دی او ان شاء الله که د دې موږ ته هر قسم مشکلات راشي، موږ د ایمان په جذبه باندې، د خپل وطن په جذبه باندې، د خپل عوامو په جذبه باندې هغه خپل موږ کوم د صحافت اواز چې دی هغه مخکم ژوند دی او ان شاء الله اوس هم ژوند دی او موږ به بیا هم د خیر د خپل کوم حقیقت چې دی دا به موږ ویل غواړو ان شاء الله.
سیلاب مسعود صاحب، تاسو سره تاسو خو ډیره زیاته تجربه ده په ډیر وخت په صحافت کې، خو په تیره بیا په دې تیرو 2012 وروسته چې بیا کوم د ترګریزه جګړه شروع شوې ده، تاسو کدا ځکه چې دا وطن کې جګړه ده، بمبار دی، فوجي اپریشن دی، د طالبانو هلته حکومت خلک وژني، دغه حال څه چې دی دا تاسو په خپل سترګو لیدلې دي، بیا دا تاسو ریپورت کول، نورو جرنالستانو هم ریپورت کول، یعنی کم ریپورټینګ یا کم معلومات تاسو په 2023 کې کولای، آیا هم هغه سي آزاد صحافت نن ورځ کېدلای سي یا کې شي په دې قبایلي سیمو کې؟
صحافت ککڑ صاحب لکما وال در تول چھ صحافی جان غیر جانبدار جوڑ کی نو بیا صحافت تو مشکل نہ دے او دے دے سرا صحافی تا خطرے ہن شی تے شدلائے دے نہ مس پا گت کلا مخش چ کم صحافت وا آغا دے دے کم کر کے جن الا چنن غ موجودی دا ہو آغا جو پا آغا وقت سے صحافت وا کی چ مشکل غ و خطرے غ و پکشے او دے خبر یالانو جانونا غپ شو بایلل او نن غ دلتا صافت تا کدی ریڈیو دے کدی ٹیلی ویژن دے کدی اخبار دے دیکھو آزاد پدا چھ آر یو خبریال خپل خپل اداراتا دے سینے خبرونا اللہ تجزیے برابر رسوی خور سرا بیا داغا دے صافت سرا سرا دا سے پیر شا غپ شی جی لکا چشتے جا تک کلا مکش پیر شو یوی لیاوز تیر دو درے کلا شا پیر شو یا تیر ابرد دے مکرم عطیف والا پیر شا چمخت ترا نو پدا سے اللہ تو سے بدا ہو صافت غا وقت غم مشکل ہوا اور نن غم مشکل ہوا خزاور سراور سرا دیا داغا پداوے سرا ویلا صافیان یا خبر اعلان خپل زیرک نظر وی او خطرے چھپتا مختا اولان دے باندے خطرے وی نہیں دے اوالا او آغا لٹھاوی او دیا پا آغا باندے سوچ کوی او دے غیر دے پارا لیار جوڑاوی دے زان دے حفاظت سرا سرا او دے خبر استلو دے پارا او بیا کا خبریال داغا سوچ رہا کبھی لکا چطران کے اکثر ادارے خپل خبریالان پویائی چھ دے تاسو زواند او دے تاسو دے بچانو دے قروالو محفوظ ساتل او اگوی تا رزی برابیوال دانشتا دے طولو نا ضروری دی کا دیر اہم دیر داڑیوال خبر بھی گا نو تاسو اوال دے زان فضاد کوئی خبر کا پاتے والی نشی نو زلی خبر اعلان صرف دے بندے عمل ہوئے کی نو پا دے رنگ پیش با پا یقین سر داویل شچ بیا با دے رکان مخیطر جی
تم فضل حکیم صاحب تاسو یعنی دا هر څه ویني تاسو ګرځي را ګرځي یعنی تاسو په خیال باندې آیا چې کوم څه په قبایلی سیمو کې پیښیږي هغه خبریال چې دیولس دولس پورې ووژل سو د دوی وژنو هر هغه څه چې هلته پیښیږي آیا ستاسو په خیال باندې هغه خبرې اوس ترویاره لاندې پاتې شوي دي هغه حقایق د قبایلي علاقو په اړه باندې په کار دی نړۍ ته راسي صحافي لاس نسي وړلای له ویرې ځکه چې دوی ته یا د حکومت لخوا یا طالب لخوا یا بیا د بل چا لخوا ځخه خطره ده نو هغه حقایق تر مځکه لاندې باندی پټ پاتې سي
دا داس خبره ده چې تیر شپږ وو کال نه په جنسو کې چې کوم حالات روانو هغه ټول خلکو ته دا معلومیږي چې هغه حالات د یو او ایشو مطابق باندې رالو او هغه په ټولې جنسو کې هغه حالات شروع دي. یوازې دا نه چې په جنسو کې صحافیان مطلب دار چې دته دلته نورم ډیر غټ خلک وژل شوی دي. خو دا چې لکه صحافت چې څومره خبره ده نو د صحافت اصلي مقصد دا دی چې لکه مونږه هیڅ قسم څه داسې خبره نه وینو. د هغې وجه داره چې صحافیان غیر جانبداره صحافیان دي. هغې مطلب داره چې ټول عمر غیر جانبداره صحافت کړی دی. بیا چې څومره د ایجنسو سره تعلق ساتي نو د دې صحافت خو دا حقیقت دی چې یو غیر جانبداره صحافت کوي. هغې هر طرف ته ګوري. د هغې وجه دا ده چې مطلب داره چې په کولار ایریا کې اوسېږي. د دې وژل خو مطلب داره چې دومره آسان دي چې زه تاسو ته ویلی نه شم. زمونږ سره نه مطلب داره چې سیکورټي راسي نه زمونږ سره صحیح څه قسم څه نور څه مطلب داره
فضل حکیم صاحب
نو دغه زمونږ محافظات شته. خو دا خبره به زه تاسو ته وکړم چې لکه بالکل په ایجنسو کې صحافت دا ډېر مشکل کار دی. د هغې وجه دا ده چې زمونږ 12 تقریبا 11 ملګري مړه شو. د هغې نه وروسته مطلب داره چې لکه ابراهیم جان مړ شو شهید شو. پرون مطلب داره چې زمونږ کوم ملګری مکرم خان آصف او شهید کړه شو. نو دا سلسله خو دغسې روانه وي. نو کېدای شي چې مطلب داره مونږ به هم په خپله باندې مطلب داره چې د دې خلکو نه زمونږ مضبوطه دا مطالبه وي چې آیا تاسو مطلب داره چې صحافیان له څه ورکړه. صحافیان ولې وژل کېږي؟ دیو څه ګناه کړې ده؟ د دې مطلب داره چې صحافت خو غیر جانبداره دی. نو د دې په لړ کې مونږ ته لږ مشکلات به راځي او انشاءالله د دې مشکلاتو به مونږ مخنیوی کوو د خیره.
سما سیلاب مسعود صاحب زما چې څومره تجربه ده او په دې قبایلي سیمو کې د قبایلي سیمو ډیر خبر اعلان چې کله په شخصي نشستو کې کښینې هغه داوایي چې په قبایلي سیمو کې چې له عام قبایلو خوندو میندو ورونو هغه خلک چې ډیر غیر جانبداره دي عام قبایل دي د دې جنگ قربانیان دي د حکومت او د طالبانو په منځ کې راګیر دي. ډیر داسې حقایق څه چې له نړۍ څخه پټ دي. آیا دا د قبایلي سیمو رښتیا هم دغه تصویر نړۍ ته هم هغسې نه راځي چې کوم نړۍ ته پکار دی چې نړۍ په خبره شي؟
ککړجي تر څو پورې چې د خبریالانو تعلق دی په دې باره شي نو دا خو زه بیا ویلی شو چې خبریالان په خپله باندې نظر وساتي او خبره په دا کرکجنه سیمه شي په دې مشکل حالات شي خبر ومومي او بیا یې دنیا ته راوباسي. نو دا بیا د هغه خبریال خپل کمال دی او خپل د خبریالاتوب تعریف به ورته ووایو. خو سره د دې لکه چې د څرنګې تاسو وایې ډېر داسې خبرونه وي چې هغه په قبایلي علاقه شي بالکل خوندي پاتې شي. نه د پاکستان خلک ځینې خبر شي نه د افغانستان او نه نوره دنیا ځینې خبرېږي. او د دې دپاره هغه چې تر څو پورې په دا علاقه سې دوال نه کار کړی دی تر ننه پورې کوه. خو اوس نن سبا چې میډیا ته دلته کومه ازادي ورکړې شوې ده نو اول به داسې خبرونه ډېر کم ډېر زیات خوندي پاتې کېدل. خو نن سبا زیات خبرونه چې کوم دي هغه نړۍ ته برسره کېږي. خو بیا هغه زه دا ویلی چې ځینې خبرونه داسې وي چې په موجوده ارزه شپې ورځې چې هغه یو خبر داسې شته دی چې هغه پورا تحقیقاتو نه سرته رسېدلو نه اول یې څوک غم نه شي کولی. او د دې نه علاوه ځینې خبرې داسې وي چې هغه لکه د خبریال دا مجبوري دي زه به سویلي وزیرستان د مسعودو د علاقې مثال ډېر کړه چې هلته خبریال تاګ دپاره اجازه ورته نشته دی. زه په خپله باندې چې هلته مې کور دی پټی مې دی او قبایلي حقوق شې برخه لره نو زه که سویلي وزیرستان کوټ لنګرخیل خپل کلي ته کله غ اراده وکړه نو ما ته د حکومت د طرف نه اجازه نه شي راکولی. نو دا وجه ده چې په هغه سیمه شې یو طالبان دي او بل پوځیان دي. هلته په هره هفته شې چې یو څوک پېښې پېښې چې مونږ ته راورسېږي نو هغه بیا دنیا ته وړاندې کړو. خو د دې باوجود غ ډېرې داسې پېښې وي چې هغه په وخت بندونه راسېږي اتازګي په څه ختم شي یا دا خلک پټ وساتي هغه بیا بېخي پاتې شو او امنیت یې د نړیوال لړۍ دپاره د سیمې دپاره ډېر زیات وي خو هغه برسېره نه شي.
یعنی لنډ راته وایي ځکه چې یو منټ دی په سیلاب صاحب د دې خبرو خوندي پاتې کېدو تاوان آیا د قبایلو عام اولس ته رسي کنه؟
عام ولستا اور سره رسی په دیش ات څه شاک نشتا دای او د دې سیمه چې کوم تاریخ جوړیږي دا عام خبرونه چې پاتې کیږي هغه په تاریخ شنه شمیر نو په دې رنگ باندې په دې علاقه چې کومه بدبختی راغلی دا یا کوم مرګ ژوبل کیږي یا کوم څه روان دی هغه د وخت د تاریخ وا عام برخه دا په تیر سل کلونه شي او دا بیا زه ډېر په افسوس سره وایم چې دغه د تاریخ د پاڼو نه پاتې شي په څه شامله نه شي نو دا د قبایلي عوام غ نقصان دی د قبایلي سیمې غ نقصان دی او د ملک غ نقصان دی.
سمه ده سیلاب مسعود صاحب استاسو او فضل حکیم چې د نور حکیم په 2001 کې په باجوړ کې خبريالو وجلسو دي د غورورو فضل حکیم استاسو د دواړو ډیره ډیره مننه تاسو ته شوخت غواړم. اوریدونکو موږ په دې بحث کې هڅه وکړه چې د قومي اسمبلی له باجوړ ځخه خونزاده چټانم را سره به برخه واخلي هغه ژمنه کړې و خو ټلیفون یې جواب نه ویلې نو دا بحث تاسو د مکرم خان عاطف په وجنه او بیا د قبایلي سیمو د خبريالانو چې اوس کوم ژوند دی کوم خطر سره مخامخ دي او بلابل سوالونو چې هغه موږ په دې بحث کې وڅړل. عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکړي. د خدای په امان.